چوري مسي وخت د ماجګر 15 بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2019 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې مو زاب الحق کاکړ هرکلی کوم هیله ده روغ جوړ او خوشاله یاست په دې غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو خو په پیل کې به ولایسته وار وکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د بشر حقوقو کمی کمیشن له اسلام آباد ته ریتم کړل شو پنځو مدني فعالانو خپلواکه پلټنې پیل کړې دي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو مالی موصول او څلور نور کسان یې نیولې دي او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي منتخب مرستیال ولسمشر مایک پنس د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه زیات په روس پوه دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د بشري حقوقو قومي کمیشن له اسلام آباد ته ریتم کړل شو پنځو مدني فعالانو په اړه له کورونو چارو وزارت غوښتي چې د رواني میاشتې تر اخیره پورې رپورټ وړاندې کړي په اسلام آباد کې په تیره یوه اونۍ کې پنځه مدني فعالان ته ریتم کړل شوي دي په دې کې د بشري حقوقو فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر عاصم سعید وقاص ګورایا احمد رضا نصیر او سمر عباس شامل دي د پاکستان د بشري حقوقو قومي کمیشن مشر چودري محمد شفیق نن مشال اړو ته ویل چې دوی خپلواکه پلټنې پیل کړې دي مونږ د خپلواکه پلټنو کې د دې خبرې د معلومولو کوشش کوو چې دا کسان څنګه اولی تری تم کړل شوی دي په دې کې اصلي حقایق څه دي نوموړي زیاته کړه چې تری تم کړل شو مدني ټولنو فعالانو له کورونو سره هم رابطې کړې دي د پاکستان ایوان بالا یعنی سینټ مشر میا رضا ربانی پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو لګول شوی بندیز ختم کړي پرون د سینټ غونډې ته په وینا کې میا رضا ربانی ویل چې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز د وجې د سیاسي روزنې عمل مخه نیول کیږي د پاکستان سپریم کورټ په 1993 کال کې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز لګولې وو نوموړي ویل چې دا یو غیر آئینی ګام وو او باید حکومت په دې لړ کې قانون سازي وکړي د غونډې وروسته سینیټری روبینا خالد مشال اړو ته ویل چې په هیواد کې ستر سیاسي مشران د زده کوونکو اتحادیو څخه راغلي دي له شمالي وزیرستان نه بیکور کړل شوی یو شمیر ځوانانو نن د پیښور پرسلب مخې ته مظاهره کړې او ویلي دي چې حکومت د میاشتنۍ مالی مرستو ژمنه نه ده پوره کړې په مظاهره کې شامل یو ځوان احمد نورګل مشال اړو ته ویل چې تر اوسه پورې د مالی مرستو څلور قسطونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ایم ای چارواکي وایي چې دغه ځوانانو سره به ډېر ژر مالی مرستې وکړل شي د بلوچستان حکومت وایي چې په تعلیمي ادارو کې به د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي دا خبره صوبایي وزیر عبیدالله بابت پرون په کوټه کې د سرکاري استادانو یوې دستوري وروستو مشال رډیو ته وکړه نوموړي ویل چې یو داسې نظام جوړوي چې په ټولو تعلیمي ادارو کې به استادانو حاضرۍ یقیني کړي
خبر داد سدی با ازری کی خام خابی بل لار نست گور لیویز والا خپل نوکری کی پولیس والا کی ملیشی والا کی داغو ازری وی داغ پرشپا گشتونی دا نور میکمی سدی کا کی بیا بیل خصوص سی ٹیچر دی سدا وکیل د سی مش صفر تعلیم نی اصل کړي دا کوم پر مخلص لای
نو موړی جاتا کړه چې صوبای حکومت د تعلیم لپاره بودیجه هم زیاده کړي دا د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی موصول او څلور نور کسان نیولې دي د ننګرهار د والی بیان عطاالله خوګړی نن مشال اړو ته ویل چې افغان ځانګړي ځواکونو پرون شپه د یاد کس د نیولو لپاره په غنیخیلو سیمو کې عملیات وکړل
نګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ په شپږویشتمه ویاله سیمه کې تېره شپه ځانګړو کورنیو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د شینوارو شپږو ولسوالیو لپاره د القاعدې شبکې مالي مسؤول حضرتالله له څلورو نورو شکمنو کسانو سره نیول شوی چې د مقاومت پر مهال په کور کې مېر شپږ تنه کسان چې ټول ځوانان دي د وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي
د ښاغلي خوګانی په خبره د شپږو تنو وژل شو او د درېو زخمیانو د شناخت په اړه پلټنې روانې دي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د منتخب مرستیال ولسمشر ستاینه کړې ده او ویلې دي چې مایکل پینس د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نه زیات په روس پوه دی. په سپینه باندې کې پونو خبرونو سره د مرکو پر مهال جو بایدن ویل چې هغه د مایکل پینس نه متاثر شوی ځکه چې نوموړی د روسیې او د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه ډېر ښه معلومات لري. بایدن وویل چې کله ترامپ د روسیې په اړه خبرې کوي نو نه پوهیږي چې څه مطلب لري، خو نوموړی ویل چې د دوی په فکر مایک د روسیې د چلند، سیاسي عزائمو او د ولسمشر پوتین د رویې په اړه ډېر زیات ښه خبر دی. جو بایدن په اوباما اداره کې په زیاتره موقعو کې لوړپورې استازی و چې عراق او اوکراین سره اړیکو کې مهم رول لوبولی و. نوموړی پلان لري چې د جنوري په 15 نیټه خپل آخري سفر اوکراین ته وکړي. د شام حکومت وایي چې اسرائیل د پلازمینې د مشت بهر یوه فوزي اډه په توغندیو په نښه کړې ده. د شام فوزي کمانډن ویلي چې د اسرائیل له شمال نه یو شمېر توغندي ویشتل شوي چې د ځانګړي ځواکونو په مرکز کې پرېوتې دي. په بیان کې دا پیښه کرغیړنه او ناوړه برید ګرځول شوی، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل د دغه راپورونو تصدیق نه دی کړی. وروستۍ خبر د چین سرکاري خبري اجانس وایي بیجینګ او ماسکو په جنوبي کوریا کې د امریکا توغندیو ضد نظام نصبولو پلان اندېښمن کړی دی. شنوا خبري اجانس نن سهار وختي ویلي چې چین او روسیې د امریکا د دې پلان پر ضد د نامشخصو اقداماتو ژمنه کړې. اجانس وایي دا اقدامات به د چین او روسیې ګټو خوندیتوب او په سیمه کې د ستراتیژیک توازن ساتلو په موخه کوي. داود مشال لړۍ خبرونه او وصل اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهین د موسم حال او د کرنسی به یوړو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ غستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.03 روپۍ او په 1.02 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 15.50 روپۍ او 15.50 روپۍ سعودي عرب ریال 23.50 روپۍ او 23.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.02 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 6، بنو کې 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له ګلایا زوریدل د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړ. د پاکستان بشری حقوقو قومي کمیشن د حرک کړل سو 15 مدني فعالانو د لادرک کېدو په اړه له داخله وزارت ته جواب غوښتی دی. نور مدني فعالان د لادرک کولو د لړۍ حل پڅ کې ویني.
هغه پوری اصل حل نشي روشته سو پوری چې ریاست پخپل او ادارو ته دا خبره واضح نه کی چې دا د انسان حق څه چې خپل اکسپریشنو کی.
د وزیرستان خلک شکایت کوي چې د شناخت کارډونو په جوړولو کې تر سخت کړاو تیرې شي.
چې کله ډی میسایل جوړوي ورته یې یو مالکرو والا بل مالکرو والا به سمو دوی میاشتې چې مو شناخت کارډ جمع کړی چې نن مې پناه درا کې پښتنه وکړله چې څه شای دي چې نه نه دی روغله.
د پاکستان سینټ له حکومت غوښتي چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګول شوی بندیز لري کړي. په تعلیمي ادارو کې پر اتحادیو دغه بندیزونه چا لګولي او اغیز یې څه شو؟
خدا چې زه یو لک وخت په دې پابندي ولګې دا د اتیا په سنځي راغله او خلکو ټوپکو ته ګوتې واچولې دوه ټول کلچر یې خراب کړ.
د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د امریکا په اړه یو شمېر ریپورټونه لرو. اوسم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان بشری حقوقو قومي کمیشن په دیورسي کې د اورک کړل سو 15 مدني فعالانو د لادرک کېدو په اړه داخله وزارت ویلي چې په دې اړه دی جواب جمع کړي. د کمیشن په وینا د لادرک سو د بشری حقوقو د مبارزه کوونکو اف آی آر دهم درج کړل سي او پولیس دي پلټنی وکړي. په دې اړه نور تفصيل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
په دې نوټس کې کمیشن داخله وزارت ته ویلي چې د بیدرکه کسانو په اړه تر دېرشم یا دې نه مخکې د یو جامع رپورټ وړاندې کړی شي. د بشري حقونو کمی کمیشن په وینا چې د 15 کسانو د بیدرکه پلټنې پیل کړې دي او را روانو څو ورځو کې به د دې په اړه یو غونډه هم رابلي. په دې ورځو کې 15 مدني فعالان سلمان حیدر، عاصم سعید، وکاس کورایا، احمد رسا او سمار عباس بیدرکه شوي وو. دا ټول په ټولنیزو رسنیو کې فعال وو چې پکې د فاطمه جنا پوهنتون استاد پروفیسر سلمان حیدر د بلوچستان د لادرکه خلکو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې خپل آواز پورته کول لپاره پیژندل کېدو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقونو کمی کمیشن مشر چودھری محمد شفیق اووی چې د 15 لادرکه کسانو لټون به د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې د بیدرکه شوو کسانو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن کوي. خو دوی غواړي چې د خپلو آزادو پلټنو د لارې اصل معلومات ترلاسه شي چې څه شوي وو او دا کسان څنګه بیدرکه کړی شول. د ده په وینا چې د بیدرکه شوو مدني فعالانو اف آی آر هم درج کړی شوی دي او پولیسو پلټنې هم پیل کړې دي.
داسې ډېرې غلط فهمۍ دي چې هیڅوک په دې حالات کې نه دي چې دا فیصله وکړي چې د دې ټولې پیښې اصل مجرمان څوک دي. نو زموږ مقصد دا و چې دوی څه کول نو هغې کې د اعتراض سوو او کنه، او بله خبره دا چې که څه هم هغوی غلط وکړل نو هغه د قانون مطابق کول پکار وو. یوې ادارې ته هم دا اختیار نه لري چې د قانون دایرې نه بهر کار وکړي. موږ دا کتل غواړو چې چرته د قانون نه کار اخیستې شوی نه دی، او که د قانون پر ضد څه شوي نو هغه به مونږ مخې ته راوړو، او د څه له وجې چې هم شوی وي هغه به هم مونږ مخې ته راوړو.
د پاکستان د بشري حقونو کمی کمیشن مشر په وینا چې د بیدرکه کسانو د کورنیو سره رابطه یې هم کړې چې هغوی د معلوماتو په رڼا کې ادارو سره معامله اوچته کړي. د بیدرکه شوو کسانو په اړه دا کمیشن خپل رپورټ د پارلمان د بشري حقونو کمیټو ته هم وړاندې کوي. پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې ایچ آر سی پی او چارواکي کامران عارف وایي چې پاکستان کې د رایې ازادي ته د ډېرې مودې راسې خطره ده. دوی وویل چې په اولسي سطح د ژورنالیزم یا سیټیزن ژورنالیزم مخې ته راتلو سره به اوس د ټولنیزو رسنیو مبارزو ته خطرې سیوا کیږي، او دې لړکي حکومت له پکار ده چې د مبارزه کوونکو د تحفظ ورکړي.
د دې نوټس واغسته، او دا د غي ذمہداريانو کې راځي پکار ده چې دا غي دین اول کړي وي، او د ته مونږ هم ډېر تشویش ده چې ملک کې خلک ځای بدل نه دي پکار. کوشش دا د حکومت ذمہ داری ده چې هغه تحقیقاتو کې هغه پته ولګي چې دا کسان څه دي او دا بازیاب کړی شي.
د بشري حقونو مبارز سن اجاز وایي چې د لیکوالانو او د مدني فعالانو د تحفظ سیمواري د ریاست ده.
نن مونږ دوه کسان مخالفت نشو برداشت کولی داغي په لیکونو په شکل کې، نو سبا بس هر انسان چې د خلینو خبره روباسي نو بل وی وجني، او دا ریاستي توګه باندې وشتول او یا سیاسي توګه باندې وشتول چې کوم دې د دې اصل حل کی وی شي هغه پوری اصل حل نشي روشته سو پوری ریاست پخپل او ادارو ته دا خبره واضح نه کی چې دا د انسان حق ته چا خپل ایکسپریشن کی.
د پینسه مدني فعالانو د بيدرکه پرست د اسلام آباد په شمول غونډ ملکی په 13 تاریخ احتجاجونه هم شوي وو چې پکې د مدني فعالانو په شمول د ژوند مختلفو شوبو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون کړي وو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان سینټ ویلي په هیواد کې د زدکونکو پر تنظیمونو لګول شوي بندیزونه غیراني او غیر اخلاقي دي. دوی غوښتنه وکړه چې باید دا په سمدستي توګه ختم کړي شي، ځکه چې دا زدکونکي د جمهوري حق لري چې سیاسي هلې ځلې وکړي. په تعلیمي ادارو کې د زدکونکو د دغو تنظیمونو تاوان څه دی او څومره ګټه یې ده؟ په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د ټول سینټ کمیټې د غونډې په وخت د سینټ چیرمن میار زهربانی وویل چې په یونیورسيټو او کالجونو کې د زده کوونکو په تنظیمونو بندیز باید چې لر کړل شي، ځکه چې د دې په وجه د روزنې د یو عمل مخه نیول کیږي. او سپریم کورټ چې په کال 1993 کې په دې تنظیمونو کوم بندیز لګولې هغه غیر آئینی دی. په دې موخه نوموړي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې مسله د قانون سازي وکړي، او د سینټ کمیټې ته وویل چې زر تر زر دې په دې حواله حوالہ یو قرارداد جوړ کړی. مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټری روبینا خالد په دې اړه وی.
تاسو ګورئ چې کم هم ها پولیټیکل لیډرز دې ټین کې زمونږ په وطن کې هغه ټول د سټوډنټ یونینز سره راغلي دي. رضا ربانی سے وګوره، اعتزاز احسن سے وګوره، اثر سیاب خټک سے وګوره، داسې بے شمار دي چې د سټوډنټ یونین پیداوار دي. نو هغه نرسری چې بند شو هغه د وجہ اوس یو خلا پیدا شوی دی، پولیټیکل تھاٹ اس نه ملاوی. نو دا ډېر ضروری دی چې مونږ دا غواړو چې د خپل وطن کې خپل ملک کې زمونږ یو جمهوري عمل چې دی، یو جمهوري سوچ چې دی، هغه به چې راځي هغه به د دې ادارو نه راځي. نو دې د پاره هم د سټوډنټ یونین ډېر ضرورت دی.
مشال ریډیو چې داوا منیسټر ګوند راهنما او پخوانی د زده کوونکو د تنظیم یو غړی افراسیاب خټک نو پختل، نو هغه وی چې د تعلیم سره سره د سیاسي روزنې لپاره دا قسمه تنظیمونه ډېر ګټور ثابتې دي. شي نو موړی ویل
کله چې پخوا دا طالب البر یونینونه موجود وو او دوی کار کولو، نو دا ډېر صحتمند دا سرګرمي وه، ډېره ښه سرګرمي وه او ډېرې فائدې وې. دې نه چې کوم ځوانان راوتلي دي هغوی بیا په ملک کې ډېر اهم کردار ادا کړی دی، ځکه چې هغوی دا تربیت واخلي په وخت کې چې سړی خپل دلیل وایي د بل دلیل اوري، سړی په عقل سره په منطق سره بحث هم کولی شي. خو دا چې د ضیاءالحق وخت کې په دې پابندي ولګېد او د اتحاد پسندي راغله او خلکو ټوپکو ته ګوتې واچولې، دغه ټول کلچر یې خراب کړو. دا بالکل ډېره خبره ده، ډېره ښه فیصله کړې ده او پکار ده چې قرارداد پاس کړي، پکار ده چې حکومت دې ته غوږ کېږي او پرې عمل وکړي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د مردان عبدالولي خان پوهنتون د طالب علمانو د ټولګي پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د جنرال سیکرټري نجیب زیری نو پوښتل، نو هغه وي
د سبق سره سره چې کوم دی سټوډنټ خپل رایټ سي یا دغه شان نور سیاسي مسلې، نو کاغه ته سټوډنټ په میاشت کې ورځ ورکی دا سټوډنټ خاص مسله خو نه، خلک نور کو کوي کوي اکټیویټیز کوي کنه، نو که داسې د قام وطن خبرو کې نو دا خو بده خبره نه ده. سټوډنټ یونین نه، نو بیا به زمونږ مخ کې لیډرشپ بنه راځي.
د سینټ غونډې دوران د جمعیت العلماء اسلام فیډلې سینټرانو د زده کوونکو د تنظیمونو د بحالۍ مخالفت وکړو او وی ویل چې له دینه د ځوانانو په تعلیم بد اغیز پری وزي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروه
پدرینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
تړون
پپاوکم پینزو بجو.
د شمالي وزیرستان بیکورسو ځوانانو د پېښور پرس کلب مخې ته د میاشتنۍ مالی مرستو نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. وزارتچانو ویلي د دوی دوې میاشتنۍ مالی مرستې نه دي ورکړل سوي چې لامل یې د یخ په دې موسم کې له ستونزو سره مخ دي. د اف ډی ایم چارواکي بیا وایي چې ډېر زر به د یادې سیمې بیکورسو خلکو ته د نومبر د میاشتې کښت ورکړي. له پېښوره ځلاند یوسفزی دا رپورټ راکوي چې د مظاهره چانو په غږ پلی شي.
له شمالي وزیرستانه بې کورشوي خلکو په دې احتجاجي مظاهره کې له اف ډی ایم او مرکزي حکومت د میاشتنۍ مرستو زر تر زره د ورکولو غوښتنه وکړه. د شمالي وزیرستان یو ځوان اسد الله مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د 2000 روپو د میاشتنۍ مرستو د نومبر او دسمبر قسطونه نه دی ورکړی شوی.
دوه قسطونه د 2014 پدې کېږي چې هغه دوی وایي چې د 25000 کم وزیر اعظم اعلان کړو د رمضان پیکیج په هغه کې دوی حساب کړی دی. دوه قسطونه د نومبر دسمبر اوس جوړیږي، نو دا مونږه دواړه سلور سره قسطونه په یک مشت غواړو مونږه چې په یو میسج باندې مونږ ته راشو د مونږه د حکومت نه مطالبه کوو.
د ډنډې در پخیل احمد نورګل چې رد په وینا دا وخت په خبر کې د بیکورې جون تیروي وایي چې په کور کې لس کسان دي او تیرو دوه میاشتو د مالی مرستو نه ترلاسه کېدو له وجې د جون گزارا نور هم ګرانه شوې ده.
داس پراته یې چې کیما د کنه چې دا کیشتي نامونږ ته نه ملويږي، دلته د کورې کرایې دي، بیلی نه دي، د ګیس بیل ګوښای ده، د بجلی بیل ګوښای ده، او چې راځي په مونږ پسې دومره دومره بیلی نه راځي چې هغه مونږ مخه نه ویني. او دا ظالمان چې کم دي دغه د مونږ نه د 12000 روپیا ونیولې، نیرا کیری نه میړنګ شول تباه شوی، داس یو تای ظلم دا نیرا نار سره کو، دغه 12000 روپۍ بندې خو میړ هیڅ نه شي، خو خبره داستو چې دمر گزاره په بندې راونه شي.
د اف ډی ایم ای یا د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو د انتظام د ادارې اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور وایي چې ډیر زربا د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلکو ته میاشتنۍ مرستې ورکړي شي. د اف ڈی ایم ای د شمیرې تر مخه له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو 83% خپلو سیمو ته واپس شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د کامی شناختی کارډونو جوړول د دوی لپاره یو ډیر ستونزمن او کار او ګران کار ګرځېدلی دی. دوی دا شکایت کوي چې هر ورځ پر دفترونو ګرځي او هلته لوټل کېږي، خو بیا هم ستونزې نه حل کېږي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
دوی وایي چې نادرا دفتر ته د شناختی کارډ جوړولو لپاره ورشي نو ورته د ډومیسایل، نکاحنامې، پیدایشي سرټیفیکیټ او نورو لوازماتو پوره کول وویل شي، چې بیا د غډو میسایل او نور کاغذات هم د ملکانانو او انتظامی چارواکو نه د تصدیق په عمل کې هفته او میاشتې تیرې کړي. دوی تور لګوي چې په هر دفتر کې لوټلې شي او ورته د لوټلو بهانه جوړوي چې د دوی په وینا کله پیسې ورکړي نو کار یې زر خلاص شي. د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوی حکم خان وایي شناختی کارڈ تر لاسه کول ورته تر ټولو لوی مشکل دی.
چې می شناختی کارڈ جوړوي په یو طرف چې کله ډی میسایل جوړوي ترته یې یو مالک ورو والا بل مالک ورو والا بل په ار دي کې شناختی کارڈ پښتنر نه کو به سم دوی می استی چې مو شناختی کارڈ جمع کړی چې نن می پناه درا کې پښتنا وکړل چې څه شې دي چې دا شناختی کارڈ می نه درغلای و چې نه نه درغلای لوړ یا لوړ نه دای دی جنا کوس کراچی ته راونی ز کراچی ته شناختی کارڈ دروسه تلای نه شې دګه جادي ته پښتنر نه کو چې ټیم دې په تیر د ایکسپایر ده.
الیاس خان وای کډوال چې کم دفتر لا هم زی نو دا مشکل سره مخ وی او خپل حق هم ورته په اسانه نه ملاویږي.
میر ای ڈی پی چې باندې تر ولی کیم دغه سره ډیر زو تازه ظلم شو خاص په نادر کې کنا پیسې وی و دغه ته چارې کړي چا واستاوی دغه ته چارې کړي او خور غریب چې کیم دا هر وخت مشکل کې وی خدای په خاطر وسه مستړی وی ژوند کې سخت سخت نه عمر حالات د شناختی کارت جوړول دی ویلې چا حق دامر سون زده دامر مشکل دی چا هم شحال کو ده نشال کول څه کوی و تل رځ کو بل تل رځ ها کوم دای خپل امیر نادر دو خدای دا خدای په خاطر د مش قادر کو توله کا خور غریب دا هون په وستر کې کس دانا چې دا ملدار دو دا غریب دی.
کلامو چې په دې اړه بنو کې نادر دفتر چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې کم لوازمات د کامی شناختی کارت لپاره لازم دي هغه د پولیټیکل انتظامی په دفتر کې د زنخ کار شي او دوی ته پر وخت نه راسي. خو بل طرف مو چې د انتظامی چارواکو نه پوښتل نو دوی وویل نادرا دفتر ته دوی هر یو ډاک پر وخت رسولې او د غوړان دی لیگل دا نادرا ذمہواری ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډاک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای زه کوم سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ به چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې یې موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 3 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د صوبې ټولې ستونزې نه یوازې د تعلیم له لارې حل هواریدای سي بلکې صوبه د پرمختیا پر لور هم روانېدای سي. دا خبره تېر ورځ په کوټه کې د استادانو لخوا جوړ سوي د یوې دستوري پر مهال سوي دي. نور حال به له کوټې ایوب ترین راکړي.
د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن تر اهتمام لاندې تېر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه. په دستوره کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، وزیر تعلیم او دریم زیارتوال تر څنګ نور وزیرانو، سیاسي مشرانو او استادانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن د نوي ټاکل سوي کابینې څخه سوګند پورته کړی. و دستوری ته وینا کوونکو وویل چې د ټولو ستونزو علاج په تعلیم کې دی، ځکه چې د اوږدې وچکالۍ له امله د صوبې کښت او کروندې مخ پر وچېدو دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د ځنګلاتو وزیر عبیدالله بابت و مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنې منل د حکومت ذمېداري ده.
مخکې موږ سختي کړې وه، نو اوس موږ هلته یو داسې سیستم جوړو چې هر ټیچر به په اسکول کې حاضر وي، او که دې دغه اخلي که نه نو بیا د دې خلاف کوم قانوني کاروایي هغه به کړي، او دوی ته موږ داسې نه هم اپیل وکړي. خبره دا ده چې دوی به حاضري کوي، خامخا بې بلې لار نشته. ګورې لیویز والا خپله نوکري کوي،
حکومت تعلیم د ودې لپاره کلیزه بودجه څو چنده زیاته کړې ده.
د بارني فند پروجیکټس دي، هغه پروجیکټ چې موږ څه پیسې استه بس اوس پرغه موږ کار شروع کوو. دا اوس ما وویل وو نیم سوه پرامري سکولان دي، دا غو کمرې پرامري سکولان مې ګډ جندر پرې کړی دي چې چیرې د بچانو سکول دی هلته بچي ورتلای شي، چیرې د بچي سکول دی هلته بچان تلای شي. هیڅوک به انکار نه کوي. او دا نوی د پروجیکټ چې کوم سکولونه موږ لګوو، د دې دپاره موږ بنیادي طور باندې دا کار کړی دی چې د دای سکولانو ټیچنګ سټاف چې دی په اول سر کې موږ جونې برتۍ کوو. که چیرې نجونې نه وي بیا به الکان په دې کې برتۍ کیږي. نو هغه پر دې بنیاد باندې چې دوی ترموز نرګاړو په دې پړایي کې خواب نه بدو، ترموز یې د ښه کارکردګي مظاهره کړې ده.
نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې په راتلونکي به د تعلیم د ودې لپاره ټوله استادان پر میریټ یا قابلیت باندې لګیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان ملکی الوتکې اداره وایي د دسمبر پر اوومه د الوتکې غورځېدو وجه په معلومېدو کې بریالی سوي نه دي. د دې ادارې یو مشر تیر مازدیګر د سینټ کمیټي ته وویل د تور باکس یا بلک باکس جایزه شي چې د پیش پر وخت الوتکې یوه انجن سم کار کاوه. له چترال اسلام آباد ته تلونکې الوتکه له بټ آباد سره راغورځېدلې وه چې پکې سپاره 48 کسان وژل شوي وو. رفت انجم معلومات راکوي.
د پاکستان ملکی الوت اداره سیول ایویشن اتارټي وایي د دسمبر په اومه لیپټاپات سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازدیګر د سینټ کمیټې اورېدنې ته وویل دوی د الوتکې د تور باکس تجزیه وکړه او معلومه شوه چې الوتکه له چترال والوته نو دواړو انجنو یې د ده په وینا 100% سمکار کولو. ده وویل له تور باکس ترلاسه شوي معلومات ښایي چې تر پیښې مخکې د الوتکې د ناستې هېڅ هڅه نه وه شوې. الهي وایي د دوی پلټونکي د دې معلومولو هڅه کوي چې د الوتکې یو انجن سمکار کولو نو بیا ولې دا د پیښې ښکار شوه. نوموړي وویل چې په 4:02 پایلټ د کنټرول روم سره خبرې وکړې او غږ یې په آرام و. تر دې 2 منټه وروسته پایلټ خبر ورکړو چې د الوتکې یو انجن کار پرېښې او بیا په 4:12 الوتکې خپله لار بدل کړه او د کنټرول روم سره یې رابطه پرې شوه. د پی آی الوتکې په پیښه کې ټول 20 کسان وژل شوي وو. عرفان الهي په وینا په پیښه کې د وژل شوو کسانو ډی این اے ټیسټونه د اسلام آباد پیمس هسپتال کې په 2 هفتو کې ترسره شو. په وژل شوو کسانو کې د پاکستان پخوانی سندرغاړی جنید جمشید چې بیا تبلیغ شوی وو او د هغه ښځه هم وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال مرکه.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال روري او سم پنځنیمه بجې سوي دي. له ګولای څخه د خبرونو لنډي څورو.
دا پاکستان د بشری حقوقو قومي کمیشن له اسلام آباد تر تم کړل شو پنځو مدني فعالانو په اړه له کورونا چارو وزارت غوښتي چې د رواني میاشتې تر اخره پورې رپورت وړاندې کړي. په اسلام آباد کې په تیره یوه اونۍ کې پنځه مدني فعالان تر تم کړل شوي دي. د پاکستان د بشری حقوقو قومي کمیشن مشر چودري محمد شفیق نن مشال لړی ته ویل چې دوی خپلواک پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان ایوان بالاس یعنی سینټ مشر میا رضا ربانی پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو لګول شوی بندیز ختم کړي. پرون د سینټ غونډې ته په وینا کې میا رضا ربانی ویل چې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز د وجې د سیاسي روزنې عمل مخه نیول کیږي. په هغه ایواد کې له 1993 کال راهیسې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز دي. له شمالي وزیرستان به کورکل شو یو شمیر ځوانانو د پیښور په اسلب مخې ته مظاهره کړې. ویل دي چې د حکومت د میاشتنی مالی مرستو ژمنه نه ده پوره کړې. خو د اف ډی ایم چارواکي وایي چې د ځوانانو سره به ډیر ژر مالی مرسته وکړل شي. د بلوچستان حکومت وایي چې په تعلیمي ادارو کې به د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. دا خبره صوبایي وزیر عبیدالله بابت پرون په کوټه کې د سرکاري استادانو یوې دستوري وروسته مشال لړۍ ته وکړه. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسؤول او څلور نور کسان نیولې. دا خبره د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی نن مشال لړۍ ته کړې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د منتخب مرستیال ولسمشر ستاینه کړې. ویلې دي چې مایک پنس د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نه زیات په روس پوهه دی. په سپینه ماڼۍ کې پرون په خبرونو سره د مرکو پر مهال جو بایدن ویل چې هغه د مایک پنس نه متاثر شوی ځکه چې نوموړی د روس او د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتن په اړه ډېر ښه معلومات لري. د شام حکومت وایي چې اسرائیل د پلازمین دمشق بهر یو فوجي اډه په توغندیو په نخښه کړې ده. خو اسرائیل دغه راپورونه تصدیق نه دی کړی. او د چین سرکاري خبری اژانس وایي بیجینګ او ماسکو په جنوبی کوریا کې د امریکا توغندیو ضد نظام نصبولو پلان اندېښمن کړی دی.
د خبرونو لنډیزم له ګولایا څخه اوریدل. او سم د پاکستان د نن ورځې ورسپانو اداریو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې کله وزیر اعظم نواز شریف د تیر چهارشنبه په ورځ د پنجاب په چکوال ضلع کې د راجکټه سمندر د بیا ودانې په اړه خپل خطاب کې دا وویل چې هغه صرف د مسلمانانو نه بلکې د ټول پاکستانیانو وزیر اعظم دی. چې پکې هندوان، سکهان، عیسویان، پارسي مذهب او نور مذهبونه شامل دي، نو هغه په اصل کې د پاکستان د جوړېدو د فلسفې او د تاریخ د اهم تقاضو نشاندهي کوله. ادارې وایي د ټولې نړۍ کارپوهان دا وایي چې یوه منظمه ټولنه په ټولو مذهبونو او د هر رنګ او نسل په خلکو جوړوي. ادارې په وینا د پاکستان په اړه هم دا خبره کېدی شي چې کامی بیرغ یې د مذهبي رواداري او د اسلام د تعلیماتو نمایندګي کوي. ادارې لیکي ټول مذهبونه د انسانیت تعلیم ورکوي، نو د ټولو احترام کول او د ټولو د حقونو تحفظ کول د جمهوریت او اسلامي روایاتو ښکلا ده. ادارې زیاتوي زموږ عالمانو له اقلیتونو سره د ښه سلوک لپاره عام ولس ته زکړې ورکول پکار دي او د خلفای راشدین طریقه هم پاتې شوی. ادارې اخیر کلی کې خپل منځي ښه سلوک د خلکو توجه ځان ته راړوي، اتحاد کې اضافه هم کوي او د ملک بقا او پرمختګ کې هم رول لوبوي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل ادارې کلی کې په دې سخت حالاتو کې د پاکستان سیاسي مشورولې لپاره د دې خبرې هرکلی پکار دی او دا ضروري هم ده چې په ملک کې د زغم برداشت او د خپل منځي هماهنګۍ پیغام ورکړي. ادارې زیاتوي صرف خبره کول کافي نه ده. وفاقي حکومت، سند او پنجاب صوبې د اقلیتونو او د ښځو تحفظ په شمول پسمانده ډلو د تحفظ لپاره قانون سازي وکړه، خو لا هم په دې کې د نور کار کولو ضرورت دی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې په قبایلي سیمو کې د یو سروې د لارې انکشاف شوی دی چې په فاټا کې شل ټریلیون کیوبک فوټ ګیس ذخیرې دریافت شوي. ادارې وایي چې د وسایلو نه ګټې ترلاسه کولو لپاره د ښه منصوبهبندۍ ضرورت دی، خو قبایلي سیمې تېرو دوه لسیزو کې د کمو حالاتو نه تېرې شوې. نو په هغه حالاتو کې حکومت له ممکنه نه و چې کار یې کړی وي، خو اوس چې امن پسې کېږي نو حکومت له دې اړخ ته توجه ورکول پکار دي چې ګیس او معدنیاتو لټولو لپاره منصوبهبندي وکړي. ادارې زیاتوي چې شل ټریلیون کیوبک ګیس ذخیره څومره غټه ده او دینه آبادۍ ته څومره ګټه ترلاسه کېدی شي، د دې اندازه به ماهرین لګولی شي. ادارې په وینا کې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د وسایلو نه ګټه ترلاسه کړی شي، نو د روزګارونو او د کاروبار مواقع موږ به د ښه شر آمدنۍ ملکونو کې راولي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری اژانس وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو پنځم فعال په داسې وخت ورک کړل سوی دی چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکو پر ازادیو زیاتېدونکو بندیزونو ملګري ملتونو اندېښمن کړی دی. بل خوا له متحده عرب اماراتو خبرېدونکي د نېشنل ورځپاڼه لیکي د هغه هیواد یو شمېر خیریه ادارې ویلي چې په کندهار کې پر برید سربېره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې روانې ساتي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
فرانس خبری اجانس لیکي د سغدرزي ضد پرمختللي ولسي اتحادي غړي طالب رضا وایي چې ردوي د اتحادي مشر سمر عباس د خالی پورزو له اسلام آباد لا درک کړل شوی. د اتحادیا له ډیر وخت راهیسې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي. سمر عباس او ملګرو یې په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلو پر ضد مبارزه پیل کړې وه او په دې رسیو کې یې د اقلیتونو د حقونو خوندیتوب لپاره مظاهرې هم کړي. د سغدرزي ضد پرمختللي ولسي اتحادي غړي طالب رضا فرانس خبري اجانس ته ویلي چې د دوی د ملګري سمر عباس له درکه کېدل د یو منظم کوشش برخه ده چې هدف یې په پاکستان کې د روشن فکر خلکو آواز غلي کول دي. د روان کال د جنوري میاشتې د څلورمې او اوومې نیټو ترمنځ په درې ورځو کې د څلورو لیکوالانو له درکول رپورټ شوی. دا قسمه تختونو د ټولنیزو رسنیو کارکونکو سخت اندېښمن کړي. فرانس خبری اجانس وایي د بشري حقوقو سر نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې دا سفر لپسې تختونې ښایي کېدای شي په دې کار کې حکومت ککړ وي، خو د پاکستان حکومت دغه تورونه رد کړي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي د متحده عرب اماراتو یو شمېر خیریه ادارې وایي د قندهار حملې باوجود دوی په افغانستان کې د خیر ښېګڼې کارونو ته دوام ورکوي. د سېشنبې ورځې په دغه حمله کې د کندهار د والی مرستیال او د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسان وژل شول او د لوړپوړو چارواکو په شمول 44 نور جوړل شول. د زید چیریټیبل او هیومینیټیرین فاونډیشن په نامه خیریه ادارو ویلي دي چې متحده عرب امارات د سیمه ایزو هیوادونو لا نورو مرستو ته اړتیا لري چې د رنګ په افغانستان کې پرمختګ ته لا نوره پاملرنه وشي. د هیومینیټیرین فاونډیشن یا بشری مرستو ادارې مشر وایي متحده عرب امارات بشری حقوقو ته احترام لري او دا یې ذمہواري جوړیږي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه جاري وساتي. نوموړی وایي دوی اوس هم په افغانستان کې دي او تمه لري چې نور خلک به هم پر دې پوه شي چې افغانستان کومک ته اړتیا لري. دا اداره له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې کار کوي او وروستۍ اونۍ یې په کابل کې د یو روغتون پرانیسته وکړه. د دې ترڅنګ د ادارې په افغانستان کې د تعلیم، صحت او نور یو شمېر ولسي مرستو پروګرامونه هم ترسره کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا دفاع وزارت او استخباراتو مرکزی ادارې ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ کمانډانانو خبرداري ورکوي چې روس د امریکا او اروپا تاسیسات ګډوډولو هڅه کوي. تر مازګر د امریکا سینټ په اوریدنه کې د پینټاګان نوماند جیمز ماتس او د سی آی ای نوماند مایک پومپیو د ماسکو مقابله لپاره د پوځي استخباراتي تګلارو ملاتړ وکړ. فریبا ظاهر د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د پینټاګون لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر نوماند جیمز ماتیس او د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نوماند مایک پومپیو څرګندونې د مسکو په اړه د ډونالد ټرمپ د هغو سوله ییزو شعارونو سره په تقابل کې و چې د خپلو انتخاباتي کمپاین پر مهال کول. دغو دوو نوماندانو چې پرون یې د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته په جلا جلا توګه په استماعیه غونډه کې خبرې کولې، روسیه هغه لوبغاړی وبلل چې د دوی په وینا باید په نړیواله سطحه د امریکا له سخت مقاومت سره مخامخ شي. جیمز ماتیس وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناټو ائتلاف ته ماتولو هڅې کوي چې د دغه خبره واشنگټن باید د روسیې د دې چلند په مقابل کې ودرېږي. شپږ شپېته کلن ماتیس وایي روسیې د یو ستراتیژیک مخالف موقف غوره کړی دی او زیاتوي چې دی له مسکو سره د همکاري مخالف نه دی، بلکې متحده ایالات باید د روسیې د کړنو اهدافو ته په غور سره وګوري. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ګټو په وړاندې عمده ګواښونه څه دي وویل، زه داسې انګېرم چې عمده ګواښونه له روسیې څخه پیل سي. ماتیس زیاتوي دی وایي زه فکر کوم د امریکا متحده ایالات تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له ټول لوی بریت سره مخامخ دی او دا د روسیې لخوا د تروریستي ډلو او له هغه لوري دي چې چین یې په جنوبي اوبو کې کوي. وروسته لاغه چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحق کړه او د غیوات په ختیځ کې پوځي مداخله پیل کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سپارښتنه وکړه چې په ختیځ اروپا کې امریکایي سرتیر ځای پر ځای کړي څو د سیمه هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. ماتیس په پرونی استماعي غونډه کې په استونیا، لیتوانیا او لاتویا کې د امریکایي سرتیرو د دایمي ځای پر ځای کېدو ملاتړ وشو. بل خو د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند مایک پومپیو د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، اروپا ګواښي او هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په برخه کې مرسته وکړي. پومپیو داسې مهال د استخباراتو د مرکزی ادارې مشري ته نوماند شوی چې اوس روسیه د امریکا د نومبر د 8 نیټې په ولسمشري انتخاباتو کې د کمپیوټرونو د حق کولو لارې په مداخله تورنه ده. د امریکا استخباراتو ارزونې ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د کمپیوټرونو د حق کولو امر کړی و چې له کبله یې د ټرمپ دیموکراتي سیاله هیلری کلینټن انتخابات وبایلل. ډونالد ټرمپ چې هڅه کوي له مسکو سره اړیکې ښې کړي، د امریکا د استخباراتو دغه ارزونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. دی وایي ښایي روسیه په دغو انټرنیټي غلاوو کې لاس ولري، خو ټینګار کوي چې دغه غلاوې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز نه دی کړی. پومپیو د استخباراتو ارزونې سره همغږی دی، خو زیاتوي چې ښایي روسیا د امریکا له دغې سیاسي غوغات څخه په خپله ګټه کار واخلي. دی وایي زه شک نه لرم کوم بحثونه چې کېږي هغه څه دی چې ولادیمیر پوتین به ورته ګوري او وایي به چې ډېر ښه، دا د هغو اهدافو څخه دی چې ما درلود. د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وښيي چې د امریکا ډیموکراسي بې ساري نه ده، دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی سي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. روسیه په پرله پسې ډول د امریکا په انتخاباتو کې خپله مداخله رد کړې ده.
فریبا ظاهر وا روس د امریکا د منتخبه ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نومول سوي بارني چارو وزیر ریکس ټیلرسن د کرامیې په اړه په کړې څرګندونې رد کړې دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سېنات د بارني اړیکو کمیټې ته ویلو روس یو داسې خطر رانسته کړی چې په اړه باید د امریکا اتحادیان بیدار واوسي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ درته وړاندې کوو. ریک ټیلرسن د سېنات بهرنی اړیکو کمیټې ته ویلو په داسې حال کې چې روس په نړیوال سټیج درناوی او ارتباط لټوي، وروستي فعالیتونو کې د امریکا ګټې له پامه غورځولې دي. کمیټې ته په خپله وینا کې نوموړي د روس لخوا د کرایمیا په ځان ګډول وغندل او دایې له نړیوال قانونه سرغړونه وبلله. د شاغری ټیلرسن د دغو څرګندونو په خبرګون کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیدری پیسکوف د زیارت پر ورځ ویلي وو هیواد یې د ریکس ټیلرسن د کرایمیا پاړه دریز اوریدلی او دوی ردوی. انټرفیکس خبري اژانس روس ولسمشر د ویاند لخلی وای دوی د دې جوړش سره اتفاق نه کوي او خپل دریز به وروسته روښانه کړي. د شاغلی ټیلرسن سرګندونو په روس کې هم بحث راپارولی او کرملن پلوه خبريالانو او پارلماني غړیو پر دې تبصره کړې دي. په سرکاري اف ام رادیو کرملن پلوه خبريال ولادیمیر سولویوف ویلي د ریکس ټیلرسن سرګندونی حیرانونکې نه دي.
زموږ اوریدونکو ته زه په یو سل شپږ پنځوستم ځل وایم، ټیلرسن نه هم د روس د ټلویزیون د نړۍ لوی اتل ویکر دی او نه هم ډونلډ ټرمپ د سوویت د دورې یو خیالي جاسوسي اتل کرنل اسایو دی. دوی دواړه محب الوطن امریکایان دي. که چېرته یې د کانګرس منظوري ترلاسه کړه نو لومړی به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر او دویم به په راتلونکو څو ورځو کې له منتخب ولسمشر څخه ولسمشر شي. دوی هیڅ اراده نه لري چې هغه ژمنې پوره کړي چې له سره یې له روس سره کړي نه دي. د دوی لپاره امریکا او د هغې تګلارې لومړیتوب لري.
د روس د پارلمان ډوما د نړیوالو اړیکو کمیټې مشر لیوینډ سلټسکی بیا انټرفیکس خبري اژانس ته ویلي د اورېدنې پر مهال د ده زیاته دلچسپي په دې کې وه چې ښاغلی ټیلرسن د کرایمیا په اړه څه وایي.
که موږ ژور ورته وګورو نو زما په خاصه توګه دلچسپي د بندیزونو او سایبر حملو په خبرو کې دومره نه وه لکه چې د کرایمیا د پښتنې په اړه مې وه. ټیلرسن په ځانګړې توګه په ډاګه کړه چې امریکا به له روس سره د کرایمیا یووالی ونه مني، خو یوازې په هغه صورت کې که یې په داسې طریقه منظم کړي چې یوکراین ورباندې مطمئنه سي.
د روس د پارلمان یو بل وتلي غړي الکسی پوسکوف پر ټویټر پاڼه لیکلي د سېنات بهرنیو چارو کمیټې د اوریدنو پر مهال ریکس ټیلرسن هم هغه درس خپل کړي چې په عمومي توګه د امریکا سیاسي ګوندونه لري.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروے
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو
د امریکا دفاع وزارت د منتخب ولسمشر کاندید جنرال جیمز میټس وایي ک دفاع د وزیر په توګه ټاکل سو پر پاکستان په فشار راولي چې پر خپل خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې افغانستان امنیت ته ګواښ پېښ شوی. جیمز میټس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاندید په توګه د سینټ د پوځي خدمت کمیټې ته ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدیتوب عمومی رایګری وسی. تاسو د فری بازار په رپورت کې د هغه نور خبرې واورېدې خو دا چې د پاکستان په اړه څه ویلي فرشته جلال سیت به غوښتو.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتیس پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالی یو ډیره مهمه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. متقاعد جنرال ماتیس وویل د افغانستان د طالبانو لپاره په پاکستان کې موجودې ځالی او د هغوی لپاره د فعالیت او حرکت ازادي یوه مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. جیمز ماتیس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته چې د دفاع وزارت لپاره هغه پر تاییدولو یې رای واخیستې په وینا کې څرګنده کړه چې که د دفاع وزارت لپاره وټاکل سي پر هغو ټولو لارو چارو به غور وکړي چې د هغو افراطي ډلو پناه ځایونه له منځه وړي چې د افغانستان امنیت او ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې هیوادونه دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د بهیر ملاتړ وکړي او مرسته ورسره وکړي. متقاعد جنرال جیمز ماتیس وویل چې د سیمې هیوادونه باید پر افغان طالبانو او د هغوی پر ملګرو افراطي شبکو شار راولي چې په افغانستان کې د تشدد روان کړی کمپاین پای ته ورسوي. هغه وویل موږ باید پاکستان وهڅو چې د طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد زیات اقدام وکړي. د جیمز ماتیس په وینا د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د روغې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د امریکا ټولې هڅې باید د امریکا د ملي امنیت لګټو سره اړخ ولګوي او همدارس د افغانستان د حکومت خپلواکي باید وساتل شي. جیمز ماتیس له طالبانو سره په مذاکرو کې د امریکا د تلونکو ولسمشر باراک اوباما د درویو سرو کرښو ملاتړ وکړ او ویل چې وسوالو طالبانو ته مخکې ویل شوي چې له القاعده سره باید اړیکې وشلوي له تشدد د لاس واخلی او د افغانستان اساسي قانون ته باید د درناوي په چوکاټ کې د هغه هیواد سیاسي بهیر ته ورګټ شي. جیمز ماتیس وویل زما په باور د افغان طالبانو یو منطقي غوښتنه ده. له پاکستان سره د مرستو د مشروطولو په اړه جیمز ماتیس د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې پر ټولو امکاناتو به غور وکړي. د هغه په وینا پاکستان ته ځینې سخت سبقونه ورکړ سوي خو بیا هم باید له خپل ګاونډي افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جیمز ماتیس وویل که زه د امریکا د دفاع وزیر په توګه وټاکل سوم د بهرنیو چارو له وزارت او کانګرس سره به ګډ کار وکړم چې پاکستان ته په هغو مواردو کې چې زموږ د ملي امنیت او د سیمې د امنیت لپاره مهم دي بدیل ورکړ سي او پر دې به تمرکز کوو چې پاکستان باید هغه وسلوالې ډلې چې د هغه هیواد پر خاوره فعالیت کوي خونسا کړي یا یې وباسي. د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ادارې تر دې مخکې هم له پاکستانه په مکرر ډول غوښتنه کړې چې پر خپل خاوره د حقانی شبکې او نورو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي. خو پاکستان وایي چې د افراطیت پر ضد مبارزه کوي او په وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم د پوځي عملیاتو یادونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت پر پاکستان تور پوری کوي چې د نړیوالو سترګو ته خاوري ورشیندي او یوازې هغه طالبان په نقشه کوي چې د پاکستان پر ضد فعالیت لري. جیمز ماتیس پرون پر نورو نړیوالو امنیتي مسلو هم خبرې وکړې او په ځانګړي ډول یې وویل چې روسیه امنیت ته اوله درجه خطر دی او د هغه هیواد پر رهبرانو یې تور پوری کړ چې د ناټو تړون د ماتولو هڅې کوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دوه نه اجازه پیښې چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی باندې خپل دا او چټونه دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د بشری حقوقو څار نړیوال اداره وایي د افغانستان د ملي یووالي حکومت خپل منځي اختلافات د حکومت په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنه ګواښوي. د ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي په هغه هیواد کې د امنیتي وضعیت خرابوالی د بشري حقوقو پرمختیا هڅې اغیزمنې کړې دي. اداره وایي تیر کال په افغانستان کې ملکي وګړو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتی ده. فریبا زاهر معلومات راکوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې لیکي چې افغان حکومت د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دغه سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو دوام په 2018 کال کې څه باندې 8000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه راپور له مخې ډیری ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو د بریدونو او یو شمیر هم د افغان ځواکونو او حکومت پلو ملیشیا ډلو په بریدونو کې رامنځته شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي په حکومت کې د واکمنو سیاسي رقیبانو خپلمنځي اختلافات او د سیاسي ارادې نشټوالی د ښځو حقوقو د ډاډمنولو د نیمه پوځي ډلو د خلافکاري او د کنټرول د بیان ازادي او د ژوندیو د خوندیتوب په برخو کې د هڅو مخه ډب کړی ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه لوړ پوړي څېړونکي پاتریشیا ګوسمن ویل سره لدی چې حکومتي مشران د قدرت په اړه خپلمنځي شخړې کوي په دغه وخت کې د بشري حقوقو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دا وایي تیر کال ملي وحدت حکومت ونتوانید لاسته راوړنې ولري او یا هم موجود لاسته راوړنې خوندې کړي. اوس د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د غرض د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو له کبله ډیری ملکي وګړي وژل شوي دي. ډیری د طالبانو د بریدونو او له بده مرغه یو شمېر د دولتي ځواکونو او هم نیمه پوځي ملیشو لخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل دغه راپور کې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو شمیرې شي وسلوال طالبان د ملکي تلفاتو 1.5% مسولیت لري او 2.5% مسولیت د حکومتي ځواکونو او نیمه پوځي ملیشو بلل سوی دی. افغان دولت بیا وایي د ملکي وګړو د ساتنې لپاره تر خپل وسه هڅه کوي او د تلفاتو اصلي عاملین وسلوال مخالفین بولي ځکه د دوی په وینا هغه ملکي وګړي د سپار په توګه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي جنرال محمد راتمنش ویل چې افغانستان له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی او مجبور دی ځان دفاع وکړي.
اصلا د طالبانو یا د هغه کسان چې په افغانستان کې د دولت پر ضد خپل سلاح استعمالوي دوی د دې ټولو تلفاتو عامل دی. ولې هر ځای چې هلته د دشمن ځالې یا د دشمن کرورو رامنځته کېږي موږ تسلیمي عملیاتو په لار کې غواړو چې خپل خلکو ته سولیز ژوند رامنځته کړو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وروستي راپور کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان او افغان حکومتي ځواکونه دواړه د جګړو په سیمو کې لښونځي او څخه پوځي استفاده کوي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د افغانستان له ننګرهار پنځه اویا ډاکټران او ټیکنیشینان له سبا څخه پاکستان ته ځي چې جلال آباد کې د پښتورګو روغتون فعالولو لپاره لازمه روزنه ترلاسه کړي. د ننګرهار روغتیایي ادارې چارواکي تېر ورځ په غونډه کې وویل دا روغتون به په درو میاشتو کې خلکو ته د روغتیا خدمات رسول پیل کړي. بازم دابق په ډاډه رپورټ راکوي.
د پښتورګو د روغتون د پالیدو په موخه د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې پروالي سربیره پکې په جلال آباد کې د پاکستان سرپرست قونسل او هغو ډاکترانو ګډون کړی و چې د آزادې سیالۍ له لارې سکالرشپونو ته بریالي شوي ول. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکتر نجیب الله کموال وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به په جلال آباد کې د پښتورګو په روغتون کې د ناروغانو تداوي پیل شي.
روختون سپرنگرار کے موقع لری داغیر پار پنجا کا تنسی پرسنل سپاہی کے ہم ڈاکٹران دی ہم ٹیکنیشنان دی اور ہمدانہ کا نرسان شامل ہو. پاکستان گاونڈی ہوا تھا پروٹوکول مخصوص افغانستان اور پاکستان کے حوالوں درمن سے روزن خاطر لن محل اور ہمدانہ کا دودھ بحال پر بولے گا ڈاکٹر صاحبان اور سی پرسنل پر اثر دوسرا راتون کو دریم کے منگا روختون افغانستان دو ٹھول خلق کو مخصوص دروازے خلاصے گی اور ہمدانہ کا بار خدمات شروع کی گئی.
دنگرار والی محمد گلاب منگل تم اثر گندکڑچی اسلام آباد ته د روزنې په موخه د افغان ډاکترانو ورتګ به د دواړو هیوادونو په اړیکو مثبت اغېز وشیندي.
هیله مې دا ده چې د ستاسو تګ د افغانستان او د پاکستان د دوستۍ په روابطو کې یو ښه بستر پیدا کړي تر څو د دواړو هیوادونو خلک لکه څنګه چې تاریخ په اوږدو کې لکه د یو ملت په شان د یو قوم په شان و دغه دوستۍ اړیکې به انشاءالله ښه تګ سره نورې هم ټینګې شي او مضبوطې به شي.
په ننګرهار کې د پاکستان سرپرست قونسل وسیم خان د طبي وسایلو د استعمال لپاره د ډاکټرانو او طبي پرسونل روزنه اړینه وګڼله.
سټار ټریننګ زکه ضروری دی چې د مشنری د بلډینګ نم درې چند ګران ده نو موږ زکه وای چې تاسو ټرین کو او په ذمہ دارو لاسونو کې د مشنری ورکو چې سبا کم از کم آب یا خرابي نه.
اسلام آباد ته د روزنې په خاطر د تلونکو ډاکټرانو او طبي پرسونل د ډلې مشر ډاکټر سید لایق ژمنه وکړه چې تر روزنې وروسته به په پوره ایمانداري سره د خپلو هیوادوالو خدمت کوي.
په اسلام آباد کې د خپل ټریننګ په جریان کې خپل ټوله پاملرنه خپل زده کړو ته کوو او کله چې به ترستنیږو خپل هیوادوالو ته به انشاءالله صادقانه خدمت کوو.
د یادولو ده چې په 2016 میلادي کال د پاکستان په مرسته په ننګرهار کې د پښتورګو یا ګردو د روغتون چارې پیل شوې وي چې په 2010 میلادي کال یې ودانیزې چارې بشپړې شوې وي خو د څه وجوهاتو له امله پکې عملي کارونه ځنډېدلي وو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری د خبرونی وروستي شیبو تر رسیدلیو له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن له اسلام آباد ته ریټم کړ شو پنځو مدني فعالانو په اړه له کورونا چارو وزارت غوښتي چې د روانې میاشتې تر اخره پورې رپورټ وړاندې کړي. په اسلام آباد کې په تیره یوه اونۍ کې پنځه مدني فعالان ریټم کړل شوي دي. د یاد کمیشن مشر چودري محمد شفیق نن مشال لري چې دوی خپلواک پلټنې هم پیل کړي دي. د پاکستان ایوان بالا یعنی سینټ مشر میا رضا ربانی پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو لګول شوی بندیز ختم کړي. پرون د سینټ غونډې ته د وینا پر مهال میا رضا ربانی وویل چې د زده کوونکو په اتحادیو بندیز لوجې د سیاسي روزنې عمل مخه نیول کیږي. له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شو یو شمېر ځوانانو نن د پېښور پر اسلب مخې ته مظاهره کړې او ویلې دي چې حکومت د میاشتنۍ مالي مرستو ژمنه نه ده پوره کړې. خو د اف ډي ایم ای چارواکي وایي چې دغه ځوانانو سره به ډېر ژر مالی مرستې وکړل شي. د بلوچستان حکومت وایي چې په تعلیمي ادارو کې به د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. دا خبره صوبایي وزیر عبیدالله بابت پرون په کوټه کې د سرکاري استادانو د یوې دستوري وروستو مشال اړیو ته وکړه. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی موصول او څلور نور کسان نیولې دي. دا خبره د ننګرهار د والی بیان عطاالله خوږیانی نن مشال لري ته وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د منتخب مرستیال ولسمشر ستاینه کړې او ویلې دي چې مایک اپنس د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه زیات په روس پوهه دی. پسوینه مانی کې خبرالانو سره د مرکو پر مهال جو بایدن ویل چې هغه د مایک پنس نه متاثر شوی ځکه چې نوموړی د روسیې او د هغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتن په اړه ډېر ښه معلومات لري. د شام حکومت وایي چې اسرائیل د پلازمې دمشق بهر یو فوزي اډا په توغندیو په نخښه کړې خو اسرائیل دغه رپورټ تصدیق نه دی کړی. او د چین سرکاري خبري اژانس وايي بیجینګ او ماسکو په جنوبی کوریا کې د امریکا توغندیو ضد نظام نصبولو پلان اندېښمن کړی دی.
له ګلای څخه مو د خبرونو لنډیز واوریدله او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه د مشال ریډیو په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او د دې تر څنګ فیسبوک لري. نو په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو ټول خبرونه اوریدای شئ. ویډیو او تصویرونه هم هلته دي. او اوس هم تاسو که هم په دې څه په پاتې سویډیو راډیو اوریدلای شئ. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.